سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلازادې رادیو ناوړي وزازادې رادیو خبرونه چې دروش ساته دوام لري د سارلش په ګو د مخمدش په ګو په لاندې سپوند نه سي وش پنځوش متره او د مخمدش په ګو د سارتش په ګو په منځني صفات او لش په نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت مرستیال اعلان کړی دی او له هغه یې غوښتي دي چې د دوی حکومت دی د هغو وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار شي چې روانه اونۍ په پاکستان کې پر یوه پوځي مرکز برید وکړ. وسلوالو د دوشنبې په ورځ په بنو کې د پوځ په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید له امله اته پاکستاني پوځیان ووژل شول. د برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلی دی. پاکستان دا کوي چې دا ډله له افغانستانه د پاکستان د خاورې دننه عملیات کوي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي دي چې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته او یا د دوی حکومت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې ده چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې غرب ادارۍ چې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چیرته دغه هیوادونه په رښتیا اندېښمن دي، دوی د راشي خپل سفارتونه دې فعال کړي او هر څه دې له نژدې وڅاري. نژدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا خبریالانو د ملاتړ دوه سازمانونو د آزاد خبریال محمد یار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په بیان کې ویلي دي چې یار محمد مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید او شرط آزاد شي. بل لورته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر کې دا نیونه غندلی او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او ایران هغه تورونه رد کړل چې د امریکا د بخښنې ولسمشر ډونلډ ترامپ د وژلو پلان یې طرح کړی. سینن ټلویزیون او پلوټنکو خپرونې پرون د یو شمېر سرچینو په وینا چې نومونه یې نو یاد شوي خبرو کړی دی چې امریکایي چارواکو څو اونۍ مخکې تر دې چې پر ټرمپ ډزې وشي داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې ایران د ټرمپ د وژلو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو ټینګار وکړ چې تهران د جولای د 14 نیټې په پیښه کې چې پر ټرمپ ډزې وشوي لاس نه درلود او نه هم داسې پلان یې لري چې ټرمپ ووژني. کنعانی زیاته کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت دا نیت لري چې ټرمپ د قاسم سلیمانی د وژلو په جرم محاکمه شي. د ایران د سپایه پازداران انقلاب د قدس څانګې قومندان قاسم سلیمانی د 2020 کال په جنوري کې د ټرمپ په قومندانۍ د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې ووژل شو. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واورېدلای شئ. په ننګرهار کې د تیر ورځو روغتونو توپانونو او سیلابونو خلکو ته درانه مالی ثانی زیانونه اړولي دي.
یوه ښځه په خپله د سړې او 15 نفره ماشومان د وفات شوي دي.
دا بیپل ډاکټرانو سازمان وايي په افغانستان کې د خوارزاکو ماشومانو ستونزه د اقتصاد د کمزورتیا لپاره ده. د چې څومره اقتصاد د ماشومانو په خوارزاکۍ کې رول لري وړاندې په راپور کې درته وي. د دې سربېره له افغانستانه بهر افغانان شکایت کوي چې پاسپورټ او تذکرې نه لري.
ضرور کال کی افغانستان تنیم تر صرف دغه پاسپورت د پاره چې زه پاسپورت نه لرم موجود ته پاسپورت ماته جوړیږي نه زه الکترونیکی تذکره نه لرم.
یمن کې د شیګانو پر یو جماعت د بریټ مسؤلیت د شوسلوالې منل دی. د چولی د شوسلوالې ټلی پر دغه جماعت بریټ کړي روسه بجوزیات درکړو. د پاسپورت پړه باندې چې فورزنی ډول په څومره کسانو ویشل کیږي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. هرات ته به مور شو چې د ډوډۍ قیمت پکې کم شوی. نور مطالبه مشته مته مواړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې بیا هم ستړی مشه په دې خبرې خبرونه کې مو ز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او توپان ځپلې وایي لا هم په ویره کې دي او وضعیت عادي شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې ورځې توپانونو سخت ځپلې او درانه مالي او ځاني زیانونه یې ورړولي دي چې لا هم بې سرپناه او له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. ورزو فیروزي عزیزي ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ننګرهار ولایت چې تیرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو ګلۍ او طوفانونو سخت وځپه یو شمېر زیانمن سوي وایي چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي یې وروستیو مرګونو طوفانونو ترې اخیستي دي.
مشومانی دا وفات شوی دی فامیل چی دی اوونه پر شهیدان شوی دی پنسوتون والا را گلو اوو وادی کلی دی نوری مکی ورده نجی رسیده لی سرپنا دا غی طول ختم شوی دا سرپنا نلری نکور طولش لوخ یو دا غی طول خراب شوی دی.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوه نجونې سخت ټپیانې او د مهال په روغتون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکې سیمې اوسیدونکي ګلاجان بیا د روغتو مالی زیانونو په اړه وویل.
زمونږ کور کې کوم څه چټانش کوم شي شوی برکی اغم غلې واله ماته شوی چتون هم ګډوډ شوی دي نو موږ ډیر زیات تکلیف شو. اوس هم چې د حالات اوسمن ورېستا موږ اوس هم په یره کې یو چې څنګه به د غصبات او باران
د سرخرود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټی د شورا مشر رحمت الله بیا وایي دې سیمه کې ګلۍ او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړه توګه ویجاړې کړي او له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
تقریبا زمونږ څلور شبکې دي اوبو چې هره شبکه تر 3500 فامیلو ته اوبو ورکوي. زمونږ ولسونه دغه 5500 ځایونو کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. که چېرته دې ته زر رسېږي ونه شي شاید یو لویه فاجعه رامنځته شي. بل دا چې صحیح لاسرسی موږ دلته هغه ته نه لرو، مریضان ته صحیح ټیمونه نه لرو. د دولت نه خواست دا دی چې دلته صحیح ټیمونه راولېږي تر څو زخمیانو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو ویاندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سې شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار ولایت کې په تیرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو ګلۍ او طوفانونو له امله د 24 تنو د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن پرون سه شنبه د جولای په 14 په خبر کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړه کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.8 میلیونه وګړي چې 8,580,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانه زیانمنې سوي دي. د دغې ادارې په خپل راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړ سویو کورونو شمېر 400 یاد کړای دی. د زیانمنو سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د WFP په ګډون طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوندو ادارو مرستندویه ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سروېګانې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 5 او په کاپیسا کې د 1 کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو، ګلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه هم وران کړي چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنی سوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.
د بی پلو ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لاملونه په داسې حال کې په خپل ځای پاتې دي چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. یاد بنسټ وایي چې د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ چې پخوا یې په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلوده اوس هغو روغتیایي مرکزونو ته ورځي چې نړیوال سازمانونه یې ملاتړ کوي. تفصیل زنا کاکړنه ورو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لاملونه لا هم په ځای پاتې دي. یاد بنسټ د سې شنبې په ورځ په راپور کې ویلي دا په داسې حال کې ده چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره په مبارزه بوخت دي. د مصف په راپور کې راغلي چې د دې بنسټ روغتونونو او کلینیکونو او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت هغه روغتونونو ته چې د مصف لخوا یې ملاتړ کېږي ډېری هغه ناروغان ورځي چې اوږد واټن سفر کوي ځکه چې دوی خپلو کورونو ته نږدې باکیفیته روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري یا دا چې اغېزمن شوي ماشومان د تغذیې پروګرامونو لپاره ډېر کوچني وي. په دې راپور کې د بی پولیو ډاکټرانو بنسټ یا MSF یو شمېر کورنیو سره خبرې کړې چې خپل ماشومان یې د مرکزونو ته د درملنې لپاره راوړي. دوی وایي کورنیو ته یې د خوړو د پیدا کولو لپاره د مبارزې اصلي لامل د خوراکي توکو کموالی نه دی بلکې د پیسو نشتوالی دی. سربېره پر دې ځینې میندې چې ناکافي تغذیه لري د دې توان نه لري چې کافي شیدې تولید کړي او دا په ماشومانو باندې ډېر اغېز لري. د راپور له مخې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ډېری هغه خلک چې پخوا به یې په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلود اوس په هغو روغتیایي مرکزونو تکیه کوي چې د نړیوالو موسسو لخوا یې ملاتړ کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکي دي وایي د ماشومانو د ناروغۍ لامل یې خراب اقتصادي وضعیت او د سمو خواړو نشتوالی دی. د یوه درې نیم کلن خوارځواکي ماشوم مور فرشته وایي چې پخوا به خپل ماشوم لپاره د روغتیایي مرکزونو څخه یو څه مواد ترلاسه کول خو اوس چې هغه مواد پرې بند شوي توان نه لري چې خپل ماشوم ته سم خوراکي توکي واخلي.
موادی چې بند کړل موږ هم ورپسې ونه ګرځېدو. خاوند مې دومره کار کوي چې د شپې ورځې خواړه برابر کړو او بس دومره پیسې نسته چې د ډاکټر ته بوزو دوا او درمل یا میوه او نور څه ورته واخلو. اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی.
د بغلان ولایت اوسیدونکی خداداد وایي یو نیم کلن ماشوم یې خوارځواکی دی. د اقتصادي ستونزو له امله شخصي کلینیک ته نشي بیولی او د نړیوالو سازمانونو په ملاتړي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دی.
خوړو ته مو سم لاسرسی نه درلود. دا مو چې کلینیک ته یوړو معاینه وکړه وی ویل خوارځواکی دی. خوراکي توکي له کلینیک څخه راوړو اوس یو څه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د جولای په نهمه په یوه تازه راپور کې ویلي چې 4 میلیونه افغانان چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. یاد ادارې دغه شان ویلي چې په روان زیږدیز کال کې 3.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې 12.4 میلیونه وګړي تر را روانې اکتوبر میاشت پورې د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه جوړوي. دا چې دا هیوادونه په کومو هیوادونو کې دغه مرکزونه پرانستل کیږي ورزو تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمېر افغان کډوال د برېښنایي تذکرو ترڅنګ د یو شمېر نورو اسنادو د نه درلودلو لامل شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج په یو شمېر هیوادونو کې د برېښنایي تذکرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د برېښنایي تذکرو مرکزونه به ډېر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلی. نوموړي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویشت 88 فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول 3000 تذکرې ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د برېښنایي تذکرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پریکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبرې د برېښنایي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د برېښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې ده.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډېر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وښیم چې څلور کاله کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ما ته جوړېږي نه، زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر اواز ده چې زه درته کوم، دا زه مې درته وویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زموږ دپاره د ډېرې خوشحالۍ سبب د الله دې وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیری دا دی چې د افغانستان دولت د برېښنایي تذکیرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډېره سخته وي چې د برېښنایي تذکیرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکیرې پاسپورټونه ترلاسه کړو.
اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د برېښنایي تذکیرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسئ افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازوالیو هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د برېښنایي تذکرې موجودیت یې شرطي ښی. یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بېرته راتګ ستونزمن، ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په عمان کې د شیعو پر یوه جماعت د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. عمان په خلیج کې هغه عربي هیواد دی چې شیعه پکې اقلیت دی او خلک یې تر اوسه له دا ډول نامنۍ او بریدونو سره آشنا نه دي. جزئیات احمد چبر نورو.
داعش په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ ویلي دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبه په ماښام د عمان له پلازمېنې سره پر یوه جماعت برید وکړ چې تر سهاره یې له عمانی امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ټلې یو ویډیو هم په ټلګرام کې خپره کړې او ویلې دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یو بله ویډیو هم په خواله رسنیو کې خپره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال د جماعت د تیښتې په حال کې ښکاري. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د عماني، پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شویو کې 4 پاکستانیان دي، یو د هند دی او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبه په ماښام د علي بن ابي طالب پر جومات وشو. دا جومات پلازمېنې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره له یوه نړیوال ښوونځي لرې دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 5 ستوري هوټل دی. د رویټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دې شتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله، اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
که څه هم د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې په ورځني ډول تر 2 لک ډېر پاسپورټونه ویشي، خو په کابل کې د پاسپورټ غوښتونکي وایي چې د پاسپورټ اخیستل ورته ستونزمن او ډېر وخت نیونکي دي. د دې خبره سره دی چې دوی پاسپورټونو ته سخت اړتیا لري، په میاشتو میاشتو ورته پته پاتې کېږي خو بیا هم نشي ترلاسه کولی. تفصیل عبید سپوږمۍ نورو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه کړي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
شرایط افغان د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختيږي. زه غواړم له خپلې کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپل زده کړو د دوام لپاره یو گاونډي کې واته ولاړ شم. یو نیم کال ووت خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بګیرم
د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نفرې کړی، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلی دی، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خود طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوی عبدالکریم حسیب د سیشن به پورز په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړای او پورز کې تر 2000 پاسپورتونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 20مه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
د پاسپورټونو د ویش په برخه کې د موجوده ظرفیت لوړولو لپاره د کابل په بیلابیلو سیمو کې درې نوي څانګې کار ته چمتو او سبا چهارشنبه به په رسمي توګه پرانستل شي. لومړۍ څانګه په دارالامان کې، دویمه یې په کلی زمان خان کې او درېیمه یې په تنګي ترخیل کې. هر څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغو مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولای او دغه شان په دې پروسه کې د فساد د شتون ادعاوې هم موجودې دي چې د طالبانو د پاسپورت ریاست تل دا ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ دوه وروسته د پاسپورټونو غوښتونکي ډېر شوي، خو دوی تل د پاسپورټونو د ورکړې له پڅ بهیر شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د پاسپورت د ویش پروسه چټکه کړي. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کاري فرصتونو د نشټوالي، امنیتي ګواښونو او د نجونو د زده کړو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له کبله غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي او له هېواده ووځي.
د امریکا د سول انسټیټیوټ وای د دوه د دریمه غونډې وخوده چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او لیدوزو هیوادونو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه بې باوري یې زیاته کړې ده. ورزو تفصیل سنا کاکړ نورو.
د دوه له دریو غونډو وروسته د امریکا د سول انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دریو میناستې په ګډون دغه غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هیوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سې شنبې خپور شو ویل شوي چې د دوه دریمه غونډه ښیي چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټکو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دا یې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هیوادونو په یوه ګډ لیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنی شوی، د دوه له درېیمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړې. په راپور کې راغلی چې فرانسې، برېتانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری یې ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلی چې د دوه د درېیمې ناستې په څېر غونډې طالبانو ته رسمیت وربخي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلی دی. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازینی استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه و چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازو نه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سولې انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوحې د درېیمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلي چې د دوحې غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوحې د درېیمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دې سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولي، د دې سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا هغه کوئ. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي مفوا ورکړي وي چې د ښځو د جنکو تحصیل دې تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقوقو فعال ظریف غفاری ازادي رادیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي، هیڅ مثبته پایله نه لري او تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل مکتب، دروازې مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوحې درې ناستې ترسره کړې چې په تېرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د دې خبری خبرونې روستی راپور ته راورسېدو. په هرات کې یو شمېر ډوډۍ پخوونکي انان بیان وایي د طالبانو حکومت د خروالۍ له پرېکړې چې د یوې ډوډۍ بیه له لس افغانیو څخه ته افغانیو ته راټیټه کړې خوښ نه دي، خو د هرات یو شمېر اوسېدونکي د دې پرېکړې هرکلی کوي ځکه د دوی په خبره د ډوډۍ وزن کم شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د احتکار د مخنیوي او د توکو د بیو د کنټرول کمیسیون د چنګاښ په 24مه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د یوې ډوډۍ بیه 8 افغانۍ او وزن یې 260 ګرامه ټاکلی دی. ښاروالۍ دغه شان له ټولو ډوډۍ پخوونکو یا نانوایانو غوښتي چې ډیجیټل تله وکاروي او پاکوالي ته پام وکړي. خوله دې پریکړې درې ورځې وروسته په هرات کې ځینو نانوایانو د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په اړه غبرګون ښودلی او وایي چې له دې پریکړې ناخوښ دي. یو له دوی ابراهیم وایي که هر څومره له دې پریکړې وروسته د خلکو د پیرودلو توان لوړ شي او دوی ډېرې ډوډۍ وپلوري، بیا به هم دوی ډېره ګټه ونه کړي. د ده په ټکو څومره چې خرڅلاو ډېریږي، دوی به ډېر د سون توکي کاروي او ډېر کار به کوي او هم به خپلو کارګرانو ته ډېر معاشونه ورکوي چې ګټه به یې کمیږي.
دا ستونزې ډېره وي که موږ یوه ډوډۍ وپلورو یا د پیرودونکي حق موږ اخلو او یا زموږ حق پیرودونکي اخلي، بیا هم څه چې حکومت پرېکړه کړې وي نرخ درې درې میاشتې وروسته تمدیدېږي، خو د اوس لپاره د قناعت وړ نه دی.
په هرات ولایت کې یو بل ډوډۍ پخوونکی احمد شاه هم وایي چې د بیې د کمښت او د وزن د کموالي له امله د ډوډۍ په بیه کې ډېر بدلون نه دی راغلی، خو د نانوایو او د هغوی د پیرودونکو په حسابونو کې جنجال رامنځته شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
هر څه یوې خواته دا یو جنجال رامنځته کوي چې د 260 ګرامه ډوډۍ بیه په 8 روپۍ ده. پخوا د 210 ګرامه ډوډۍ بیه 10 روپۍ وه، په 10 ګرامو یې 2 روپۍ کمې کړي. دا 2 روپۍ خپله یو جنجال دی.
د هرات وطن اوسیدونکو جاوید احمد او اسد هم د طالبانو حکومت پر خاروالۍ نیوکه کوي او وایي چې د ډوډۍ د وزن او د هغې د بیې د راټیټولو په پریکړه کې خلکو ته کومه ګټه نه رسیږي.
دا اوس دومره توپیر نه دی، که مونږ نرخ او وزن پرتله کړو بیا هم یو شان دی، دا نو مونږ نه خوشحاله کوي.
دا چې د هرات د ډوډۍ نرخ چې شوی ده، دا د هرات په د هرات خلک په حالت کې هیڅ فرق نه کوي، کله یو خوا د قیمت چې شوی ده، بله خوا د آرت وزن چې شوی ده، دا هیڅ توپیر نه لري د خلک په حالت.
د دغو نیوکو په اړه مو د هرات ولایت د والي له ویاند نثار احمد الیاس او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس احمد الله متقی نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې خلکو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ له پراخېدو شکایت کړی دی.
دوی مینی مای ترا ورسیده په دې برخه کې درته سپورت پروګرام درو خطر غی وړاندې لاند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبان د سفارت مرستیال هزار کړی دی او له هغې غوښتي دي چې د دوی حکومت دی د هغو وسله والو ډلو پر ضد لاس په کار شي چې روانه اونۍ یې په پاکستان کې پر یو پوځي مرکز برید وکړ. وسله والو د دوشنبې په ورځ په بنو کې د پوست په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید له امله اته پوځیان وژل شو. د برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلی. پاکستان ادعا کوي چې دا ډله د افغانستان د پاکستان د خاورې دننه عملیات کوي. تر اوسه طالبانو په دې رسنۍ ته ویلي خو وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړه چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په یوې غونډې کې وویل چې غرب یې ډالرې چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چیرې دغه هیوادونه پر اختیار اندېښمن وي، دوی د خپل سفارتونه دفاع کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خبریالانو د ملاتړ له دوو سازمانونو د آزاد خبریال محمد یار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې یار محمد مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید و شرطه آزاد شي. بل لور ته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په خپل ایکس پاڼې په خوانې ټویټر کې د نیونه غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. تر اوسه طالبانو د مجرو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. او ایران هغه تورونه رد کړل چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وژلو پلان یې طرح کړی. سی این این تلویزیون پرون د یو شمېر سرچینو په وینا چې نومونه یې نو یا چوي خبرو کړی چې امریکایي چارواکو څو اونۍ مخکې تر دې چې پر شرم ډزې وشي داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې ایران د ټرمپ د وژلو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانۍ په یو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شي ټینګار وکړ چې تهران د جولای د 13 نېټې په پیښه کې چې پر شرم ډزې وشي لاس نه درلود او نه هم داسې کوم پلان یې چې ټرمپ ووژني طرح کړی وو.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبلو میدان ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو په یوه بلی ونی کې مو بیا هم زه بختیار ساحل هر کله کوم ستړي بشي. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان په لیست ای سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده. افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي. د کرکټ آسیایي شورا د خزو آسیا کپ سیالیو نیټې او لوبډله اعلان کړې دي. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډېره خزلې دلی دي. انګلستان د جیمز انډرسن ځایناستې لوبغاړی معرفي کړی دی او د خبرونې په دویم نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو. له موږ سره پاتې شئ. پیلې د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو. د غسیالی چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روان جولای میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده. یادې لوبډلې ټول ټال درې سیالۍ کړې دي او درې سره یې ګټلې دي، چې په دې سره د نمرو په جدول کې اول مقام لري. دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا دوه سیالۍ ګټلې دي، میوند چمپیونز لوبډلې بیا یوه سیالۍ ګټلې ده، او پامیر لیجنز لوبډلې بیا درې سره سیالۍ بایللې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 25 نیټې پورې دوام ولري، او پایلوبې ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکښ دی، هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی. په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز چټک توپ اچوونکی نویز دران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري، هغه په درې پاړیو کې اووه لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز بل چټک توپ اچوونکی فریدون داوودزی چې درې سیالۍ کړي دي، شپږ وکټ یې ترلاسه کړي دي. د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی، هغه په څلورو لوبو کې 301 منډې کړې دي. هغه 115 اوریج لري چې یوه سلیز او دوه نیمه سلیز یې وهلې دي. دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاڼیو کې 220 منډې کړې دي، 15 اوریج لري، هغه په دې لیست کې دویم مقام لري، او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري، هغه 116 منډې کړې دي او څلور پاڼۍ یې لوبولې دي. هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی. دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري، او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري. شرف الدین په 155 منډې کړي دي او دوه وکټ یې اخیستي دي. دا ویلو ده چې دا د افغانستان د لیستې سیالۍ اووم پړاو دی. تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې، او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د 4 لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي. اوس د لیستې سیالیو په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خبرو.
بالکل، کله چې تا بیټ سره بال لګیږي، رنز راځي، نو ته کانفیډنس کې راځي، او دا د موږ مختم میچو لپاره ډیر ښه ده. مالکم ښه اننګز وکړو، ما مو سره اننګز بیل کو، او دا د دواړو پارټنرشپ مختم موږ ته پکار راځي. بولې چې مین میچونه مخته راځي، موږ فائنل ته تقریبا لاره پیدا کړه. مین میچ سره دا فائنل ده، نو ان شاء الله کوشش وکړو چې معمولی یو څو غلطیانې دي هغه بیا تکرار نشي. نو ان شاء الله دا زموږ لپاره یو پلس پوینټ ده، موږ مورال های کوي. نو ان شاء الله فائنل ته لاره پیدا شوې ده، کوشش کوو چې دغه الته اپلای کړو.
نه او حقیقت داسې و چې نه صبح له چې هغوی شاته ماته وکړل، نو ما شاته بونډرانی وویلې، نو ما شا ماته راغی وایي زم دغه بال ته ولاړې، خو ماته وای نه کېږي. هماغه وجه ما همدغه خبره باندې موږ خندلې. نور هم چې بیټنګ کله کوو، نو موږ یو بل ډېر په یو سره، مثال یو بونډري راشي بل باندې په سنگل ته ولاړ یو، نو کوشش هم دای چې غټ پارنشپ وکړو چې ټیم ته آسان شي.
بالکل، بالرانو څومره تعریف وکړو، کمې ده یو ته چې کوم پلان ورکول کیږي، هغه که د کوچ له طرفه یې، که د کیپټن له طرفه یې، د مال طرفه یې، هغه دی پر ایکسکیوټ کوي، د فیلډ مطابق باندې بالنګ کوي، چې کوم فیلډ دی واخی یا کوم فیلډ زه واخم دی مطابق باندې لګیاي. ځکه دا ټارګټ سیدا مونږ ته لږ کم و، حالانکه وکټ تقریبا 200-300 وکټ و. بیا هم زه کریډیټ بالرانو ته ورکوم.
ان شاء الله خپل کوشش، انسان چې دا خپل کوشش پورې اړه لري، موږ خپل کوشش کوو، حساب کوو، نور فیصلې دی الله دی، او ته وخت ستا چې الله لیکلی هغه برا رسیږي. نو موږ باید، موږ انسان ته خالي موږ ته دا ده چې خپل محنت به ګرم کې کوو، لکه څنګه چې روان یو دغسې محنت او دغسې پلان سره به ځو انشاءالله، نور رزلټ به انشاءالله موږ د کشمې
وکټ له حسابه دیو مطابق ملو بکولا، او کوم پلان دی کوچ منیجمنت طرف اس کوم پلان رکول سو پیو پلان، او پلان ایکسیکیوټ کاو ته پک کامیاب سو.
وہ بالکل ماج سنگ جڑو وخت محل دس یو اننگز او کم چھ فصل بالو دس یو سر دیر شو سر سالوی وخت کم دائم پلان نی ما سٹرائک ریٹ کا انور وکٹو کی چھ او لگ بال لند پات کی دو اغه سٹرائک ریٹ نو جوڑے د کنا لگا یو ون ڈے کی سنگ بیٹنگ کول پکاری بیٹسمین تا نو نن ما چھ کم سی یو اننگز او کا کنا نو واقعت چھ مزه ډیر خوشاله مې دی
د یاد سالیو په تړاو زنګړې مرکه هم درته لرو چې د خبرونې په ورسته یو شیبو کې به خبره شي
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
اوس د افغانستان د فوټسال د کورنۍ سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلی دی چې د راتلونکي جمعې پورز چې د سرطان میاشتې له 9 منټې سره برابر ده د فوټسال لیگ دریم پړاو به پیل کړي فوټبال فدراسیون ویلی دی چې دغه سیالۍ به د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي د غرض اریا فورج به له صداقت لوبډله سره زیتون به د جوانان میهن سره اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به په ازبکستان کې ترسره شي په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې له مراکو هیواد سره یو دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې و چې 15-2 یا د سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډلې ګټلې و د کرکټ آسیایی شورا په پلان کې لري چې دا ځل د خزو د آسیایی جام سیالۍ پیل کړي یادې سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي په دې سیالیو کې به د هندوستان نیپال پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالي وکړي دغه راز په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش ملیشیا سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالي ترسره کړي د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي او دویمه سیالي به بیا د جولای 15 نیټه د هندوستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي د والو د شهید یادو سیالیو پایلو به د جولای 24 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي افغانستان د کرکټ په فل ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم او استرالیا ورسره له همدې امله څو ځل لوبلړۍ هم لغوه کړې دي د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې درې سوداګریز لیګونه جریان لري د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري د افغانستان څلور لوبغاړي پکې لوبې کوي په یادو لوب کې راشد خان د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبېږي د غرض نوین الحق بیا د ټیکساس سپر کینګز په لوبډله کې لوبه کوي همدارنګه نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړې دي هغه راشد خان دی هغه په خپله وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده او د وکټ اخیستونکو په قطار کې لا شپږ وکټې اخیستې دي بل ورته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده هغې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي دغه راز جفنا کینګز په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي چې دویم مقام لري همدارنګه کولمبو سټرایکرز په 8 سیالیو کې 4 ګټلې دي او کینډي فالکنز بیا په 8 سیالیو کې 3 لوبې ګټلې دي او د محمد نبی په لوبډل مشه ډمبولا سیکسرز لوبډلې په 8 سیالیو کې 3 وګټلې او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانېدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړی ده چې یاد لوبډلې به په لومړی کوالیفایر کې سره سیالي وکړي او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سټرایکرز او کینډی فالکنز لوبډلې سره سیالي ترسره کړي چې په یاد لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د ورد چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په شلمه نیټه ترسره کیږي او پیلو به د جولای په یوویشتمه نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګه د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د نټینګم لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کوي. فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیگ کې څلور سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په یادو څلورو سیالیو کې یوازې درې وکټې اخیستې دي او په یوه لوبه کې شپاړس منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د سوداګریزو لیگونو را روان لیگ د کریبین لیگ یا د سی پی ایل سیالۍ دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټې د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی. دغه راز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی دی چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویم ټیسټ سیالي د جولای په 13 نیټه پیلېږي. یا د ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته لغې چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځای ناسته مارک اوډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 104 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپلې وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف 4 وکټې واخیستې او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاست بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري. هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځانګړي مرکه خبره کړو. د دې مرکه ملمه فرهاد فدایی دی، نور په مرکه کې ووري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په 13 نیټه پیل شوی، کوم څارلی وي، څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ یې. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوي دي. دا ډېر ښه خبر، ځکه داسې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او په کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لاره اچول کېږي. سدا به د انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو وخت چې د کرکټ څارونکي کوي، هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخوانی نمونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونه وي، لکه سپین غر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري کرکټ بورډ هم ځان دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور به ښي او داسې به مونږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې که چېرته مونږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي خو دا به لیدل کیږي ځکه چې مخکې مونږ ویلي چې پنځه لوبډلې به ولې اوس دا په څلورو لوبډلو کې ډېر رقم شوي دي نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي وخته بارتیا لري چې تر څو بیا مونږ د دې نتیجه وکتلی شو خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم شي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي خو دا دې هیره نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیگان سے افغانستان دے کرکٹ بورڈ ادارہ جوڑی انشاءاللہ خی پایلی ولری او پټو لګی د افغانستان کرکټ سره مرسته وکي اوسې
دا راته ویل شي چې د لیست ای سیالیو مهم ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې ده
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دا ده چې د کې د افغانستان د ملی لوبډلې لوبغاړي په ځانګړي توګه د افغانستان د پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سے بریالی نړیوال جام یې ترسره کړ او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپینز ټرافي یا د اتلولۍ سیالیو لپاره لار پیدا کړي په کې لوبیږي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټینګ غټ استنه ده او د ملا تیر ده هغه په کې لوبیږي همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کې لوبیږي نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده چې د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبي وکړي هغه د فشار حالات یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړه وکړي او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده د مال لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده لیدل کیږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي مهمه ده چې ان شاء الله دغه سي کورنی کرکټ څنګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې چې د لیست سیالۍ روانې دي هیله ده چې شلوریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاس کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډېر نیوکه کوي ویل کیږي تر ډېره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خیاړي کې په کرکټ بورډ اداره کې لري تاسو په دې لوبډلو کی دا ستلی دلی یا لخلکو سره باندې چې دا انتخاب بشوي وي
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ته یو پروسه په لار اچول ده او لوبغاړي سیدی باید دغه پروسه له طریقه مختره شي مونږ تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستاسو د لپاره څنګه یو لوبغاړی کولای شي مختره شي نو خامخاسي هغه لوبغاړی استعداد لري ان شاء الله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولی ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکې کیږي نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هر کسان استعداد لري انشاءالله هغوی د استعداد په پټ نه پات کیږي او خامخابه لاره پیدا کیږي او ټول نړۍ او موږ تاسو به ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکار کې کوم تاسو ورته وګورو د اکاډمۍ او کچ نه کې وګورو چې هغه اکاډمۍ سي کرکټ بورډ سره سب دي هغوی په خپل منځ کې سیالۍ کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې شته د ډیرو زیاتو لوبو زمینه شته چې هغې کې لوبغاړي کولی شي خپل استعداد وښيي او انشاءالله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا وه چې یو شمېر افغان لوبغاړي د کورني کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسې له انده تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورني کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي ځکه چې تجارتي لیګونه څو هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په ضمن کې یو مالي ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري ځکه چې نه تنها هغې ته لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولی شي. خدا یو انډول داسې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کیږي او په ضمن کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورني کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي هغه پرشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښيي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسبه فینش کولای لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی خو تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله زموږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې زموږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریک کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره د هغوی کورنی کرکټ ده چې څومره کورنی کرکټ پیاوړی څومره د موږ لوبغاړي لسټ اے لوبې وکړي درې ورځنۍ سیالۍ وکړي څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې اونۍ دا اونیز سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مو سپارم.
فکر کرام تو یاری سریا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخ دین جب ماتا یا وری ما زخ دین جب ہت ما زخ دین جب ماتا یا وری ما زخ کوئی نادانی کتی ہے نازلی یا بھی وفائی کتی ہے نازلی یا بھی وفائی منجو سوی چلٹی این لڑ تو زرزری ما زخ دن جب ما کیا بری فکر کرا.